السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دو خپرونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو ژوند ډیر خراب شوی دی. دوی تیره شپه په بروکسل کې د بهرنیو اړیکو شورا له غونډې وروسته یوه ګډه خبرپاڼه کې وویل د افغانستان ښځې په تدریجي ډول له عامه ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او کارځایونو څخه حذفیږي او مجبوریږي چې په کور کې کښېني. که څه هم طالبان تل ادعا کوي چې ښځو ته یې د اسلامي اصولو له مخې حقونه ورکړي دي، خو پر دوی د نړیوالو لخوا نیوکه کیږي چې د ښځو لومړني حقونه یې نقص کړي دي. د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د نجونو منځنۍ او لیسې ښوونځي بند دي، او تیره ډسمبر میاشت کې د نجونو پوهنتونونه هم بند اعلان شول. طالبانو په دې وروستیو کې ښځې په کورنیو او بهرنیو موسسو کې له کار کولو هم منع کړې چې پراخ غبرګونونه یې وپارول. په غور کې د سختې یخنۍ له کبله دوه ماشومان مړه شوي دي. په غور ولایت کې د طالبانو د والي ویاند عبدالواحد حماس بیګا ازادۍ راډیو ته وویل دا دوه ماشومان د مرکز فیروسکو په لویدیځ کې د یوه کلي اوسیدونکي وو چې بل کلي ته د تګ پر مهال په لاره کې یخ وهلي وو، او مړه یې پرون سهار د هغوی کلي ته ولېږدول شول. د دې ماشومانو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو ویل کیږي چې یو یې اووه کلن او بل یې نهه کلن وو. د ترکیې هغه سیمې چې دوه اونۍ مخکې مرګونې زلزلې وځپلې، بېګا بیا زورورې زلزلې لړزولې دي. بېګنۍ زلزله چې په ځایي وخت ماخوستن 8 بجې وشوه، د ریختر په کچه 6.4 بلل شوې ده. دغې زلزلې د ترکیې انطاکیه سیمه لړزولې، او په سوریه، مصر او لبنان کې هم ټکانونه حس شوي دي. اسوشیتد پرس خبری آژانس ویلي د تېرې شپې په زلزله کې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي او له 200 ډیر ټپیان دي. ترکیه او سوریه کې د 2 اونیو مخکې شوې زلزلې د مړو شوو کسانو شمیر له 30,000 اوښتی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین پلازمینې کیف ته له ناڅاپي سفر وروسته پرون ماښام د پولنډ پلازمینې وارسا ته ورسید. بایدن اوکراین ته د سفر پر مهال خپل اوکراینی سیال ته ژمنه ورکړه چې تر هغو به ملاتړ ته دوام ورکړي چې اړتیا یې وي. بایدن داسې مهال اوکراین او ګاونډي پولنډ ته سفر کوي چې پر اوکراین د روسیې یرغل همدې اونۍ کې 1 کلن کیږي. او د بریتانیا حکومت پرون په لندن کې د ایران جګپوړی ډیپلومات احضار کړ، او په دې هیواد کې ډیری ایرانی خبریالانو ته د ورپېښو جدي ګواښونو له کبله یې هغه ته خپل اعتراض وسپاره. دا په داسې حال کې ده چې د بریتانیا وزارتونو په دې هیواد کې د ایران د فعالیتونو په اړه یوه تازه امنیتي ارزونه پیل کړې ده. په لندن کې ډیری یوې ټلویزیوني شبکې چې د ایران پر حکومت انتقادونه کوي، د شنبې په ورځ وویل چې د خپلو ژوندیو خپرونو سټوډیوګانې د هغو ګواښونو له کبله چې په بریتانیا کې ورسره مخامخ دي، متحدو ایالتونو ته انتقالوي. د بریتانیا حکومت له دې مخکې پر یو شمېر ایراني چارواکو له دې کبله بندیزونه اعلان کړي چې د بشري حقونو سرغړونې پکې شوې دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنه.
ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي، انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم، ځان ته اور واچوم، نړۍ ته اور واچوم، اخر دومره انسان مجبور کیږي.
رنا ده په خبره لزده کړو څخه لري پاتې کېدل رواني ستونزې ورته پیدا کړي. دا یوازې رڼا نه ده چې د هرې ورځې په تېرېدلو سره د لوړو زده کړو هیلې مړاوي کېږي. د دې په څېر په زرګونو نجونې د ښوونځي او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په تمه شېبې شماري او خپل نامعلومه راتلونکي ته اندیښمنې دي. کله چې طالبان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د واکمنۍ په پایل کې لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. د 2022 کال د ډسمبر په میاشت کې په ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار له بندي سره د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې هم د ښځینهوو پر مخ بندې کړې. پوهنتونونه په داسې وخت کې وتړل شول چې په اکثره پوهنځیو کې د نجونو ازموینې وي. له زده کړې څخه د زده کوونکو او محصلانو منع کولو پر دوی دومره بد اثر کړی دی چې په وینا یې دوی ته رواني ستونزې پیدا کړې دي. محصله رڼا چې خپل د پوهنتون او ولایت نوم نه مشخصوي وایي چې وراستر بلې روحي حالات په کور کې د ناستي او له زده کړو څخه د لرې پاتې کېدلو له وجې خرابېږي.
تومره قیدات دوی مطرح کړل چې څومره قوی جنوي دوی مورال دومره ضعیف ک چې دې ته دوی ارشولې چې بل اخر دوی خودکشي وکړي. مګم ځین انجن تر اوسه هم افغانستان کې په دې هله شخصا زخپل او د پانتون محصله يم. ورستر بلې زیو یو کتاب مطالعه کوا بل اخر تر سو پورې دې په هله باندې چې ورنوس به زما د پانتون دروازه به خلاص شي زبه وشم کولای پانتون تلار شم زبه درس ولې شم زما څخه به یو راتلونکي کې یو څه جوړ شي هیله لرم. اګم ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې د خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم. اخر دومره انسان مجبور کیږي دومره انتظار وروسته هم موږ په کورونو کې ناست یو نور انسان به څومره خپل مورال وساتي څومره پورې به په دې هیله اوسې چې یو ځل به یو امر سانه برازي ودرېږي چې زموږ د پانتون دروازې به خلاص شي زموږ هیله به بیرته هماغه تازه شي. مونږ دومره په درسونو کې وادار شوي وو چې مونږ هر انسان هر جلی خپل ذهن کې یو بیل اهداف ځان دپاره ټاکلی و یو بیل ګول د ژوند د راتلونکي دپاره درلوده. مګم هغه هر څه ختم شول هر څه پای ته ورسېدل مګم تر کله پورې به دوی همداسې خپل هیلو ته همداسې هیله مند پاتې کیږي په داسې حال کې چې نظام هیڅ کوم عکس العمل نه ښیي د دې لپاره چې په نړۍ کې دوی په رسمیت وپیژندل شي. د یو څه لپاره ته یو بشري حق راخلی سیاسي اړخ ته اړوي دا هیڅ انصاف نه دی. هر جلی ته چې وګوري دا هیڅ منطقي نه مني.
د مینې حسنزی په کابل طبي پوهنتون کې د وروستي سمستر وروستۍ ازموینه وه چې ناڅاپه یې د خپل پوهنتون د بندېدلو خبر واورېده. نوموړي وایي چې په دې دومره بد اثر کړی دی چې نور د ښه راتلونکي په هکله د فکر کولو توان هم نه لري.
د 2022 کال د دسمبر میاشتې نره په دې خوا چې پانتونونه مکتبونه او ډیری وظایف د ښځو او نجونو په مخ بند شوي دي. واقعا دې حالات او وضعیت نجونې او ښځې ناهیلې کړي دي. نه تنه دا چې دې وضعیت په ښځو تاثیر کړی دی بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي که هغه ورور دی که پلار دی تاثیر کړی او ناهیلې کړي دي او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي. کله چې بهر وځو کله چې وینو په محیط کې جامعه کې د ښځې ونډه واقعا ډیره کمه شوې ده د پخوا پرتله. هغه څوک چې دا وضعیت ویني واقعا ورته دا وضعیت ناهیلی کوونکی دی او ناامیده کیږي. نو اکثرا فامیلونو فعلا په دوو وضعیت کې دي، یا دا چې دوی منتظر دي چې کیدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونه مومي او کیدای شي داسې یوه پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت د افغان ښځې په فایده ووسی، او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلی چې باید خپل وطن خپله خاوره خوشی کړي او د شته چالشونو او مشکلاتو په وجود سره دوی خپل وطن خوشی کړي او له وطن څخه کډوال شي.
په کابل کې د مورا پوهنتون بنسټ ایښودونکي پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او پوهنتون جوړ کړی و. وایي د ده په نظر له نارینه وو څخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي. هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت په هکله وویل:
ښځې د یوې ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه او هغه لومړنۍ تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي، څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډېر ډېر مثالونه موږ درو، اما راځي یوازې د ښځو د مور په رول خبرې وکړو. هغه دا دی چې یوه مور په کور کې، حتی که په کور کې اوسیږي، نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یوه مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولاد او د خپلې کورنۍ لپاره. که چېرته یوه مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دي که څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکوم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري چې وي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایلو باندې که یوه مور یوه ښځه پوه نه شي، نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي. د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي، هغه به ضایع کیږي، هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ، اوس عصر د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتساپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا ګیمونه یا له خراب میدیانه وساتی دیغه مخنیوی وکي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخی دي چې د خزو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده. کچیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ شي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر له خويندونه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوذ د افغانستان نشو فلجولای.
د پانتون د استادانو په باور د افغانستان اوسنۍ حالت چې خزینه باندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوې دي، هغه کسان ډیر زوريږي چې ډیر پوهیږي. کومه کسانو چې تر یو حده پورې زده کړې کړې دي، اوس چې د طالبان حکومت لیک لوست نه پرېږدي، له زده کړو څخه لرې پاتې کېدل د دوی له زغم څخه لرې خبره ده. په کابل کې د یو خصوصي پانتون استاد ضیاءالحق شمس وایي،
هغه کسان چې ډیر پوهیږي مسله باندې سر خلاصي هغوی ډیر ضروریږي. دقیقا یو ډول کړاو او رنځ شته دی چې هغه د انسان د آگاهۍ په اندازه دی. هر څومره چې یو څوک په مسایلو خبر وي او څه نشي کړی، هماغومره ډیر کړیږي. یو ډول انساني ذهني بحران یا سایکولوژیک بحران دې ته وایي چې د انسان د ذهن او د غوښتنو او د انسان د چاپېریال او ممکناتو ترمنځ واټن ډیر زیات وي. واقعي وي ولري یو څه پیخه کې موجود وي بل ډول، اما غواړي بل ډول پوهیږي په بل رقم. هغه څه باندې چې پوهیږي او غواړي هغه نشي درلودلی، د هغې په ضد باندې واقع وي. دا طبعا کړاو بیخي ډېره وي او ژوند له رنځه ډکوي. که زده کړې ونه سي، زده کړو سیستم جوړ نه سي، طبیعتا خو بېسوادي لوړیږي. د بېسوادۍ سره برابر هماغه ټول افتونه چې د بېسوادۍ نه منځ ته راځي، هغه په ټولنه کې دوام کوي، او په فردي لحاظ هم د کورنیو غړي څوک چې په زده کړه بلد وو، علاقه یې درلوده، هغوی بیرته پاتې کیږي، نرمه کیږي، رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي، عمومي فشار په ټولنه کې زیاتیږي، او د کورنیو هغه راحت او نسبي خوشحالي کمیږي.
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان، هغه که ښځینه وي یا هم نارینه، حق دی. د لیک لوست له بې شمېره ګټو سره یوه ګټه دا ده چې مېرمنې په دې پوهیږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی. حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې له زده کړو څخه د ښځو لرې پاتې کېدل د ټولنې ورانول دي.
زکړه د وګړو یو د اساسي حقوق له جملې نه راځي. چې کله بحث د حق راځي او د اساسي حق راځي، بیا دا په دې معنا چې د حق کې هیڅ نوع انعطاف پذیري امکان نه لري. وګړي یا انسانان د یوې نظام اساس دي، د یو دولت اساس دي، یو ټولنه د هغه پر بنسټ رامنځته کیږي. یعنی که چیرته یو رژیم غواړي مشروعیت د خپل ترلاسه کړي، هغه د خلکو په واسطه باندې کوي. نو د خلکو یو د اساسي او ډیرو مهمو حقوقو له جملې نه د زده کړې حق ده. زده کړه ده چې پر بنسټ یو ټولنه انکشاف کوي، یو انسان په مختلفو اړخونو کې، که سیاسي، که حقوقي، که اقتصادي، یا هم ټولنیزي، په دا ټولو اړخونو کې، په دا ټولو څانګو کې د ودې او د انکشاف عمده عامل همدغه زده کړه ده. نو د دې مکلفیت د دی یواشته حاکم نظام په مقابل کې ده، که نظام غواړي چې هغه خپل مشروعیت په نسبی توګه راپور تکړي، هغه یوازې د زده کړې پر بنسټ باندې کیږي. له دې حق نه محرومېدل ستره ګناه ده په قصدي توګه. د نظام د مشروعیت او د فاصلې د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصلو عمل کیږي. دا نن سبا ثابته ده، بیخي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي. نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت، د زده کړو نه د حق نه د محرومیت موضوع واقعا خوشینونکی ده. نه یوازې دا چې د ښځینه و لپاره باید زمینه مساعده شي، بلکې په ټوله کې د حق ته باید ډېره جدي پاملرنه وشي. کنه نو شته نظام خو هم مشروعیت نه لري، نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړی شي چې په راتلونکي کې په نړیواله کچه وپېژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي دوی تصامیمو ته، نو دوی باید د وګړو اساسي حقوقو ته خاصه پاملرنه وکړي، او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې موږ د وطن د آبادۍ عمده عامل همدغه زده کړه ده. اوس د زده کړې نه محرومیت په دې مانا چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی، او په زغرد ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي،
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او خزینه دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیل وکړم. ابو هريره رضی الله عنه په باره کې راځي چې ورځ اگر هغه بهر په بازار کې اعلان وکړي خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسي، منډه کې مسجد ته لاړ شي. دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار تر اعلان وکړي چې نبی رسول الله میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شي په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډه کړل د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبی ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی، خلک حیران شول چې د دې به څه هدف. بیرته راغلل بازار ته، ابو هريره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هريره تا موږ سره ټوکې وکړې که څنګه، هلته خو څه شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې، مسجد کې څه وکتل؟ خلک وایي چلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بلته خوونه کوي، معلمین دي او شاګردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی رسول الله تاسو ته علم پریښی دی، د دې زمانې په اصطلاح باندې موږ کولی شو موږ وایو چې موږ علم ته، موږ پوهې ته، موږ زده کړې ته تشویق کړي یو.
شمه کټوازی چې پروانی برخه کې د ماستری ترکچی زده کړې کړې دي او بیا یې په همدې برخه کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې تدریس هم کاوه، وایي چې د خبره عالمانو ثابته کړې چې که غواړي ټولنه له زده کړو څخه برخمنه کړي نو نجونې باسواده کړي. همدا نجونې د سبا ورځې میندې دي او میندې ټولنې ته بچی روزي. له شمه سره مې مرکه کړې، نوموړي په پیل کې وایي
تاسو پیژئ چې یو عالم ویلی وو چې که تاسو غواړئ چې یو کس باسواده کړي نو په یو هلک نه درس ووایي، او که چیرې غواړئ یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چیرې یو مور باسواده وي، هغې زده کړې کړې وي، دا هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بېسواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېری کورنۍ شته چې هغوی پلار به درس ویلی خو ولې لوڼو به یې اولادونو به یې درس نه یې ویلی. خو که چیرې یوه مور باسواده سي په هیڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشته یا بې سواده پرېږدي. رواني له 9000 که موږ وڅېړو، هغه ښځو چې درس ویلی ده هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنې ډېرې زیاتې پیاوړې دي دوی.
بالی رزو وسنی حالات د دې چې چاله پاره چې زذکرې کړې دي او وسنی حالات د فتن دی په کور کې نه ولسولې د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي
دغه شرایط کې زمون په ټوله لکه د یو چاله پاره دغه د دولسم سند اخستلم ډیر سخت خبره ده بل کورنۍ سره مبارزه لټولن سره مبارزه کول دا ټول چالشونه الول ډیر زیات سخت کار ده ډیر زیات خدا چې یو دمې داسې پریکړه چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت له هغه وړتیاوې چې لري له هغوی نه کار واخلي چا بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري
کله چې طالبان واک ته ورسېدل په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل بیا تقریبا د دوو میاشتو څخه زیات وخت کېږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل سول دا څومره ډېر زیان رسولی سي
زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په دولسم صنف کې وو د هغوی مکتبونه ورته بند دي بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو موږ هیڅ موخه نه لرو موږ نه پوهېږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو موخه چې لرلې چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسېدلی وو خو کله چې د دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو ته باور وکړه چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته لاره پیدا کوله بالخصوص د زه د نجونو په اړه خبرې کوم هغوی باندې چې بند شو ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو ناتوانه شو او ویلې چې اوس لوی سم پاتې نه دي اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه دا دې ونه کړه د کور کارونه دې زده نه کړه تا درس ویلې خو څه وشو اخر هم څه وشو نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده واقعا جواب نشم ورته پیدا کولی چې دا حالت به تر کومه دوام کوي نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی په راتلونکي کې ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي
بله دا وخت چې تیریږي پوهنتون بند ښوونځی بند آیا دا بیرته جبران کېدلی سي
په هیڅ صورت کې ځکه چې ډېر څه چې ارزښت لري هغه وخت دی یا اوس هغه وخت نه دی رارسېدلی چې موږ وقفه پکې ورکو یا دوه کاله زموږ د کورونا له خاطر ضایع شو دوه کاله هم اوس چې کله دغه نوی حکومت راغلی دی زموږ ضایع شو د موږ د نجونو نو څلور کاله په دغسې یو شرایطو کې د افغانستان په شرایطو کې فکر کوم اصلا نه ایجابوي چې دغه موږ جبران کړی شو د دې پر ځای چې موږ مخکې لاړ شو موږ څلوېښت کاله شاته لاړو
بله شمې جانې تاسو خپله ښوونځی لوستی بیا پوهنتون لوستی بیا کاري ساحې ته وتلې کار مو کوه د طالبان حکومت وایي چې چاپېریال مناسب نه و ځکه ښوونځي بند کړل پوهنتونونه یې بند کړل تاسو خپله عیني شاهد یاستئ آیا رښتیا چاپېریال سم نه و
زه نه پوهېږم چې دغه سم چاپېریال څه ته وایي که ووایم چې زموږ ټولنه افغاني ده خو افغاني ټولنه هم لرو که وایي چې غیرتي ده خو غیرتي ټولنه هم لرو که وایي اسلامي ده خو اسلامي ټولنه هم لرو نو دغه چاپېریال چې سم نه دی زه په دې واقعا ما دا تعبیر تر اوسه نه دی کړی چې سم نه دی څه معنی سم نه دی یعنې زموږ پلرونه هغه نیکونه هغه ټول بېغیرته وو چې بیا یې نو موږ پرېښودلو چې په هغه چاپېریال کې مو درس ویلې زه شخصا خپله له هغه چاپېریال کې چې مې درس ویلې اصلا ورنه بد خاطره نه لرم
آیا دوی د زده کړې په ارزښت باندې پوهېږي نه نور څوک یې نه پرېږدي چې افغانان پر مخ لاړ شي تاسو څه عادس وهئ څه فکر کوئ
داسې خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهېږي چې مثلا که چېرې زموږ نجونې درس ونه وایي که موږ چېرې ډاکټر ونه لرو خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجه ګوایا دوی خپل مور خور کوم ډاکټر ته بیایي چاته یې بیایي دا خو دوی متاجیږي نو زه فکر کوم په دغه یو استمه پیړۍ کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهېږي خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي ځکه چې دوی پوهېږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې یعنې یو سره یو شي یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پرمخت
تګ وکړي بیا دا هغه ټولنه ده چې څوک یې نشي ماتولی. نو زه فکر کوم دا بهرنی فشارونه دي پر دوی.
اکثره انجونې چې له موږ سره تماس نیسي دوی داسې له زده کړې څخه لرې پاتې دي، په ژور خپګان باندې اخته شوي دي. آیا ټوله ورځ خپګان کول او ناهیلي کېدل د حل لاره ده؟
نه، په هیڅ صورت نه. زه ورته وایم چې تاسو مه ناهیلي کېږئ. ګورئ، دولس کاله تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده، تقریبا څلور کاله تاسو په پوهنتون کې مبارزه کړې ده، همداسې کوم کار کوو، څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالشونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې وو، پوهنتون کې وو، یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وئ، دا هم یو همدغسې یو مشکل ده چې باید الله را ورته پیدا کړي. او په هیڅ صورت د نه ناهیلي کېږي، خپل زده کړو ته د خپل کور کې په آنلاین شکل دوام ورکړي. ناهیلیتوب د حل لاره نه ده. فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او الله را لري. ناهیلیتوب، ډپریشن ته تلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لاره نه ده. دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره.
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي. د کورنۍ غړو ته څه مشوره لري له خپلو لونو سره، خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسي کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالات سمیږي؟
ډېره زیاته ونډه لري، بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ، بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري. د دې پر ځای چې دغسې یو کلمات ورته وکاري چې اوس بالاخره تر څه جوړ شو، د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته ضرورت لري. ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي، ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ میرمنې ځپلې دي، رټلې دي. یعنی دا نه اجابه چې یو پلار هم خپله لور تخریب کړي، دوی د کلک ملاتړ وي. زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به له منځه لاړ شي ډېر زر.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه کې او د پوهنتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ دوی څه ډول فشار طالبان راوړي چې میرمنې او نجونې پریږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دي لا زیات کړي، ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو، خو به درس او به تعلیم دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، هیله ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هغه ورته وایم چې تاسو میرمنې نجونې پریږدئ چې هغوی درس ووایي، پریږدئ چې هغه خود کفا شي. تر کومه چې زموږ میرمنې درس ونه وایي، زموږ لوڼې درس ونه وایي، دا وطن هیڅ وخت نه جوړیږي. دوی اوس دا وایي که نه چې مثلا نجلۍ ته د نجلۍ درس ورکړي، نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي؟ هغه استاد خو باید جوړه شي. نو موږ هغه شرایطو ته نه رسیدلی.
قدر من دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول حکم کې لښبګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه. حجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په وروستیو حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې حده چې اوس د دې په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واټساپ شمیره پیغام پرېږدي. د واټساپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
آزادی ملما درنو اوریدونکو شه چاري زموږ څنګه ملما په دې خبرونه کې انجنیر محمد انام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجنیر دی، خو ډیر کار یې د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخی شو. د نن سبا په ناروی کې اوسی واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایي د ماشوم توپ دوره مو چیرې تیر کړی ده؟
ماشوم توپ په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. عملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځکه ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن په ژواک ویلی ده. هماغې ځکه څلورم او پنځم او شپږم صنف ویلی په سرخود کې. بیا مې اووم صنف په کابل کې ویلی ده. بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ د فوق العاده لیسه کې درس ویلی ده. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و. بیا چې شروع شو بیا موږ پوهنتون شروع کړو په 2005 کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجي په څانګه کې مې درس ویل دی. نو زمونږ د پوهنتون هماغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې. بیا پولیټکنیک په څلورم ملیاله کې وم او په اول منزل د درې ملیاله کې چارالي ونیولې و لکه هغو چې کودتا نه هم خبر و. نو
یعنی دا کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړی
وه. او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبای دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلې چې دا وه په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په 2 کوټه کې وم په درېیم منزل کې. او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چارالي ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلی کې و د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی؟ بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و د هغوی نظر څه و؟
دې وخت کې ټول خلک ویده و. سبا شپږ بجې یا خدای مې غاړه شپه به نه به مخکې و. خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و. بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو، د لیلی نه هغه آوازونه وشوه، شپېلکونه وشوه. خلک خوشحاله و فکر کوم. بیا لاړو یو ساعت دوه ساعته وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو. مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې و. مونږ چې دغه هلته یو د اخوان المسلمین د حکمتیار صاحب د ډل یو سړی و، عطاګل نومېده هغه، او د پرچم د ډل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وته د لغمان و. دوی بحث وکړه په دې دالیز کې، د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله. او د عطاګل ورته ویل، عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې. بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد، مړ شو. نو د عطاګل ورته ویلې چې ودیل ده چې ستاسې هغه وویلې چې وایي مونږ به وایي تاسې دا دا سر وایي د هغه نه راکه جیګ شه دی د ظاهرشاه د شاهي کورنۍ نه، ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي. او د هغه ورته ویلې چې تاسو خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده. او دغه ده اوس ثابته شوه. هغه بیا ورته ویلې وایي نه، وایي مونږ ببره کارمل ویلي دي، وایي چې باید کرد اوس کجا باید شروع کرد. مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې مجل به جذب کړی ده. نو عمومي خلک هغه و، اخوانیان چې و زما پیادېږي چې د دوی هغه و خپه و.
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو؟
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 2005 کال و. هغه عیسوي کال 1922 به راتم. خو څلور کاله مې پوهنځی وویلې. په 1922 کې زه فارغ شوی به یم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو. د کار په اړه راته وویست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړه هلته. پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله. دولسم پاس یو کال، او د هغې نه ښکته چې و بېسواده خلکو به 2 ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده، سره له دې چې سخته ده. اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوسته او د هغوی موده کمه وه، دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه، عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې. تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د
وخت؟ ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه. د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي. نو دغه اووم کې مونږ قسم وکړو، هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ او د اردو بیرغ او د خلکو هلته لاس کې خود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو، مونږ به دې خاورې ته وفادار یو. د بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو. مونږ چې دا مراسم سرته ورسېدو، بېرته لاړو خیمو ته، ډوډۍ ته ناست وو. زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو، په دې میز ته ناست وو، ډوډۍ مو خوړی. یو کې مونږ وو چې د بیروت نه راغلی وو، همدغه د اشرف غني دوی واحدي دې خلکو هم صنفي وو. هغه زراعت نه فارغ وو، هغه مونږ سره وو. یو بل د طب ډاکټر وو، یو بل ډاکټر وو، یو بل د کیمیا فارغ وو، تحصیل وو، څو کسان وو.
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو؟
عسکري نه وروسته بیا لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، والته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چیرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه. د ثور دا د ثور کودتا چې وشو، د عربستان سعودي غلطي وکړه، ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړ وو.
ولې دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هیواد کې چپي حکومت راغلی وو،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت را روانه، دلته دوی دا خلک وویستل. نو زم بیا بلې خواله نړم، لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په قانون صنایع وزارت کې کار واخیسته، او روسي وظیفه مې په هغه کې وه، په لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا له هغې ځینه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم، جلابات یې رالېږلی وم. یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرت و، یو هغه وه د مونږ د وزارت معدن یو ذخیره و، هغې نه چا شوکانې اخیسته، تل نو باندې یو معدني تیږه ده. نو مونږ یې راولي ګل، یو دوه کسه چلته هغوی ته دا شوکانې وتلو ولي. بیا چې بېرته تر څو تلمه زه، بیا زه منفق شوی وم. بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوئ؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی وم. زه سبا تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم، چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی، وایي څه چېرته ځې؟ معدن کار ته. وایي هو بچه، منفق شوې دي برو. نو وای دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده، او زه جلال آباد کې وم. لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیاری ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه 15 کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ماته یو د وزارت معدن یو پخواني مامور وویل، ته ژوندی هلک؟ زه په غېږ کې ونیولم، وې ژړل. ما دې واده کولې ژاړې؟ وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېده. خو وایي ته منفق شوی وې. دا دلته بعد کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی وم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی، له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې، او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم نه وم. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب، بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب راغی، اوس دم ورسېدې، مې ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیری سړی هم راغلی و، له کابل نه، یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه کشر وم. د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سنف کې وم، په اووم سنف کې وم په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، موږ امتحان نه وو، د قوس میاشتو نه ماته یو شعر ماته راغی. داسې غوښتم چې اوس یو قلم کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تر زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړ، ویل واله که ته به چېرته پیسې خو راوت چې کار راته وسپارې. هغه شعر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی نه و، زیادې مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم، چې بیا یو څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورک یې ارزو. دا دان هغه ته ولې غوډه ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی، ننګرهار ورځپاڼه قاتل خوګیاڼی د دې مشر و هغه چاپ کړ. هغه زما ورک یاردو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، ناتم صنف و. نو زما دا کله پخوانی و، بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. بیا رفیع صاحب ما پېژنه، رفیع صاحب یو اکاډمي وه، د هغه سره م کار کاوه، بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته.
بله،
هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې. لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک، غیر ملا خلک، دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده. ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزرحمان الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه مونږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا 4 یا 5 کاله کار وکړ. په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کې دی ایران؟
بوشیر کې مې کار وکړ. تم بیا ما یو ریسرچ هم کړی، ګچو په تیګه باندې هغه کتاب دی، ریسرچ چاپ شوی د ما غزي کې یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړ، تم بیا په هغه کې کار کاوه، د دې څنګه په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ، په زیرزمینی اوبو کې. بیا دا زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته. هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلتی چې خلک همالته مصروف شي. لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیګه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې، او د اصفهان په اطرافونو کې څه همالته بیا په هغه باندې کار وکړ، شاه مقصود تیګه باندې. دا وزن نور شان مدني مواد هغه باندې مې راپور ولیکه، هم د کتاب شکل باندې بیا چاپ شو.
بله،
نو بیا غین وروسته بیا تر اعظم هغه ته بوشهر تر اعظم بوشهر کې مې څه وخت تیر کړ. خو بیا د جنوا تړون لاسلیک شو، داسې وخت 1900 داسې فکر وکړه چې 1900 به وم. بیا لاړم بیرته زه پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بیرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به به هم حتما ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه او بحث مې چې هر سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه. نو دلته هم هغه هم کار کاوه، هغه سره مې باس راغی. تاریخ باندې باس راغی، هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو تحلیل ده، تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړ. ما د افغانستان د یو مملکت ده چې استیماتیان راغلی دي.
بله،
راغلی دي، وخت تیر کړی، خو بیرته دا د افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نشم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بیرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه، دا په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ کړو؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا 4.5 کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله، هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات. هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې، په هماغه لویه قطع باندې. نو 4.5 کاله مې دا کار وکړ. بیا خو دلته په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و، دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې د ستانګل شیرزاد، د دا اخبار مصادره کوي، یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه، بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا دغه کار مې شروع کړ، د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړ کړل د ای آر ډی پی په نوم باندې افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې دا کار سره کار کړی، بیا هغه تجربه مې دې کې واچول او خپله مې موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره په رسمي وخت کې مې دا ای آر ډی پی کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې وو، په شمال لویدیځ کې وو، په شمال ختیځ کې، دې ځایونو کې چې وو، په قندان نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف او کندوز دې ځایونو پورې، بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو. بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې، په مرسته باندې. نو دا کار مو وکړو، 15 کالم دا کار وکړو، دا تام راټولول او راټولول، او دلته ځینې خلک هم را سره وو په دې پېښور کې. یو دفتر مې بیا جوړول وو، او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دې شان وو. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم کړ، بل هر هغه بیا دې کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانې ورته وایم وکړ. یو مې هغه باندې یو سروی هغه په مجروح صاحب د خدای وبه هغه کړې وه، چې هغه خلکو نه پښتنه کړې وه چې تاسو باچای نظام غواړي، اخوانی نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. اما هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه واته کاله وو، لس کاله به وتلي وو، چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د 1002 کسانو نه مې پوښتنه کړې وه، داسې یو سروې مې وکړه. هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې دا نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی، او دا ظاهرشاه کړه شي، دا خلک ظاهرشاه طرفدار نه، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بل سروې بیا ما دینه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان، طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي وو، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي. دا طالبان چې دي، دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د خوا د نیشنل پارټي غړی وو، افضل خان اله خدای دی وبخښي مړ ده. هغه دیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره داسې وویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ماته ډېره سخته ښه تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشنلستي او قومي سازمان نه ده، دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سابې ما وکړه، دا طالبان څو دي؟ دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړه، دا راټولې کړلې.
د دې سروېګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط، او یا څه دا سروې تاسو فرسن 2000 نفر څه ډول انتخابول؟
2000 نفر خو د باسوادان څو کسان وظیفه ورکړې وه. تاسو د باسوادان نه پښتنه وکړئ، د بې سواده خلکو نه پښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پښتنه وکړئ چې مطلق بې سواده دي، او مختلف خلک ما کړو چې باید مختلف خلکو نه پښتنه وکړي چې طالبان باید د څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ، او په څه شکل لاړی؟
زه خو له خطر سره مخ شوم، یو هغه باندې د چا خبره پاکستان کې وړي خلک ترون شو، وویشتل شو، چا معلوم نه کړی چا وویشتل. دا څنګه و دا خبره؟ زه داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د نیشاد خوانه بیا راغلم، هغه ته ناروې ته کم وخت کې، ناروې ته په دې شکل راغلم.
تاسو د وشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوي مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړئ، دا پېښه څنګه وه؟
دا خو داسې پېښه وه چې سهار و، زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصې مې کړې، ناپیژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې اخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپ خوا باندې لګېدلې، مو په شا ولوېدم، جیګ شوم، په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه، نور څوک را پسې را نغلل. ته د ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو، بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته وو، بیا د انګلیسیانو دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تیر شوی یعنی بیرالو ناروی تا
کل چه ناروی تا لاره پا ناروی که مو کم کار پیل کرد
ناروی که می خو دلتا چه ناروی تا لاشه باید اول جب ازده که دی جبی پو ازده کل که و بیا دیاری نو روستا می دلتا جبی نو نم چه ازده کل یا و تن ازده کل در می دلتا وزیفه واسه معلیمی میکوالا و اتلاس کال معلیم و مدلتا دی مختلف مزامین و خصوصا خلق چې له آسیا نه راځي و مکتبې ویلنی که عمر یې ډېرې مي بس باید هلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروجني دا سبقونه ورته ویلی و د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته پښتنو ماشومانو ته چې دلته و بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمیناره په افغانستان باندې جوړ کړه چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ هغه مورګنستانه په نوم باندې او پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې په افغانستان کې 15 کاله کار کړی و هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی و خبرې وکړې د فراسیا پټک راغلی و د پاکستان نه و استاذ طارک راغلی و د فرانسې نه دوه درې سیمینارو دوی هم پکې ګډون کړی ده خبرې پکې کړې دي او د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم دا شان زه ډېر دي او وخت کمې ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یم لسیزه کې دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به هغه شي دا به هغې ته وخېږي او هلته به لوستلو ته برابر شي
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو
نه دا مې ناروی کې چاپ کو کوم شمار کې مې چاپ کو نو د دې بیا چانس پیدا نشي چې په خبر کې په کابل کې چاپ باندې چاپ کوم او هغه مې بیا مې هغه باندې کار وکړ بیا مې کار وکړ هغه تان کې هغه ونستای کاپی په تان کې پرته ده تان په یو افکت
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي
نه ویب سایت نه پای لاسته نه ورځي ما نه ډېرو خلکو وغوښته خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته برابر یې چې چېرته به چاپ کړم
بل
یو بل چا باندې مې ترجمه که خو هغه ترجمه یې ښه رانغله بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل دا چې دا انګریزي کې مالک له خپل ما به انګریزي دل تخپل تقویہ کړ ورته به ته انګریزي باندې وګورئ څو کال په کې شم دی اوس برابر ده چاپته امازون کې البته هغه کې
په امازون کې بخپریږي
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې امادګی نه ده شولې چې چاپی کې
نه نو کدا چاپ شي په امازون ته دی شو داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم امازون کته چې جیک شي کېدی شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي که یعنې خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدونه وخت غواړي چې یو بل ناول دې ولیکم په انګریزۍ کې نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي زه خپله پرې باندې فکر نه کوم چې خپل یې په پښتو باندې واړولی شم ځکه ډېر کار نه ده
ورځ په څه شي تېروئ عموما
ورځ په همدغه لیکونو تېروم
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي
هر ورځ زه خو بس د یو عادت لرم ما چې دا وتخم کوله تا خبرې کما د وخت په پاسې ده لینا وای معنی شو ورې ده نو زه ټول عمر د وخت په پاسې کوم او د وخت کار کوم همیش سبای ادي ملایم دا یوه دي چې له پاسې ده لیم او هغه کافی جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم همدغه باندې ورځ کې هم زه بچان سره باندې وخت ته بچان مو اوس پونتونو کې دي زه دا غوي سره کومک نشم کولای غوي ما سره اوس کومک یې مالک ګور
ډیر سيات مننه واکس اپ کور مدان سلامت اوسې
تا نه مننه ډیر سيات مننه
خوشاله دي غوړم سلامت اوسې سلامت اوسې
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ.
ملو بداغو زلف مران سرا کو ملو بداغو زلف مران سرا چنشت دمه د دنیا ده پاړو غانو سرا کو ملو ب کو ملو بداغو زلف مران سرا چنشت دمه د دنیا ده پاړو غانو سرا کو ملو ب کو ملو ب داغو زلف مران سرا ما سرا جفا کبھی خفا نیما خیر دیکھ 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 ما سرا جفا کبھی خفا نیما دغ دستور دے چھے اغزی وی دگلان سرا دغ دستور دے چھے اغزی وی دگلان سرا چنشت دمه د دنیا ده پاړو غانو سرا کو ملو ب کو ملو ب داغو زلف مران سرا زیب زینت با پادشاہی پا دیر دولت سکا پا زیب زینت با پادشاہی پا دیر دولت سکا پا زیب زینت با پادشاہی پا دیر دولت سکا پسیب زینت پا پاس چاہی پا دیر دولت سکا پا پسر زینا پاپا چاہیے پدیر دولت سے کا چشتا دمین خزانے دے عاشقان سرا چشتا دمین خزانے دے عاشقان سرا چنشت دمے د دنیا دے پاڑو گان سرا کب ملو بے کب ملو بے دہو زلف ماران سرا کب ملو بے دہو زلف ماران سرا